سره مشهدا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما په دغه افساتا خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو خوړم به د دې وخت خبرونه په ملکنډ کې وی جرګې په سیمه کې د ټیکس د ممکنه عملی کېدو پر ضد د مې په 14مه د احتجاج پریکړه کړې ده. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کوي چې پوځ په سیمه کې پر کورونو چاپی وهي او بې ګناه خلک نیسي، او یوکرایني چارواکي وایي چې د روسیې لخوا په بریدونو کې په ځینو سیمو کې بنیادي ډانچه له منځه تللې ده. د خبرونو تفصیل په ملکنډ کې وی جرګې په سیمه کې د ټیکس د ممکنه نفاذ پر ضد د مې په 14مه د احتجاج پریکړه کړې ده. د ملکنډ ډویژن تجارتي اتحادیې مشرانو پرون په منګور پریس کلب کې د جرګې پر مهال وویل چې باید له دوی څخه د حکومتي ژمنې مطابق د کال 2016 پورې ټیکس وانخستل شي. د اتحادیې مشر عبدالرحیم جرګې ته وویل چې د دوی د سیمې ځانګړي حیثیت باید په پخوانیو قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په ترڅ کې ختم نشي. نوموړي زیاته کړه،
دا آرټیکل ولې ختم شو؟ چې آرټیکل ختم شو زما جداګانې سیب ختم شو. کسر تا جاجز کمیشن ملکن ډیویژن ته راغلی او زما د یو قائد یو مشر سره مذاکرات کړي، زه بالکل منم. خو د کسر تا جاجز په کمیشن په منډیټ کې د سره پی اے ٹی اے ملکن ډیویژن و هم نو اصلاحات په قبایلو کې گئے او جداګانې سیب زما ختمه.
د جرګي مشرانو ویل چې په کال 1969 کې د پاکستان حکومت سره د شوی معاهده تر مخه ملکنډ ډیویژن ته یو ځنګړی حیثیت ورکړل شوی او د ټیکس نام مستثنا ګرځول شوی دی. دوی زیاته کړی ده چې که غوښتنه نه منل کیږي نو پراخه احتجاجونه به پیل کړي. د انکم ټیکس د څانګې چارواکو له په دې اړه سندي ویلي، دا په داسې حال کې ده چې داسې راپورونه خپاره شوي چې حکومت په جولای کې په ملکنډ کې د ټیکسونو نظام عملي کوي. د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان احتجاج له کبله د چمن او کوټې ترمنځ لویه لاره نن په 15 ورځ هم تړلې ده. په چمن کې د پاسپورت او ویزې شرط عملی کېدو پر ضد د پرلت ګډونوالو تازه احتجاج تر هغې وروسته پیل کړ کله چې د دوی په وینا اف سي ځواک د مې په 14مه د هغې پر احتجاجي کیمپ برید وکړ او په ډزو کې دوه مظاهره چیان ووژل او تر لسو زیات نورې ژوبل کړه. بلخوا د سرحدي ځواک اف سي ویان مشال لیډو ته ویل دي چې دا د هغې خلاف دسیسه ده او ادعا یې کړې ده چې پر لتوالو خپل ډزې کړي دي، خو د دې دعوې د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړی. پر لتوالو وایي د لارې بندېدو احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو د هغه امنیتي سرتیرو پر ضد قانوني کاروایی نه وي شوې چې په مظاهره چیانو یې ډزې کړې وي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کوي چې پوځ په سیمه کې پر کورونو چاپی وهي او بې ګناه خلک نیسي. د سیمې د بدر علاقې یو مشر ملک اسمت الله پرون مشال لیډو ته وویل چې فوج د لټون د عملیاتو پر مهال بې ګناه خلک لزان سره وړي او د عدالتي کاروایۍ لپاره پولیسو ته نسپاري. د جنوبي وزیرستان ولس تر دې وړاندې هم دا شکایتونه کړي وو، خو د هغې په وینا ستونزه لا هم نه ده هواره شوې. پوځ او پولیسو لا د ولس د دې ستونزو په اړه د مشال ریډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب استازي زبیر وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د بېګنا خلکو د نیولو په کلیو کې د ډرون کیمرو د کاروایۍ په اړه به له پوځي چارواکو سره خبرې کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړئ. په افغانستان کې د طالبان حکومت او تحریک طالبان پاکستان وسلوار ډلې د پاکستان د فوج هغه ادارت کړي چې وایي په پاکستان کې د وروستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوي دي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان فوج د اماړي کوسانګ مشر میجر جنرل احمد شریف یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې په هغه هیواد کې پر چینیانو د برید وروستی برید په ګډون یو شمیر نورې حملې په افغانستان کې پلان شوي چې افغانان پکې ښکیل دي. بلخوا د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان د پاکستان فوج تازه سرګندونې غیر ذمه وارانه او له حقیقته لرې بللې دي. عنایت الله خوارزمی بیگا پر خپل ایکس پاڼ لیکلی چې د خیبر پختونخوا په غسیمه کې چې د پوز تر کلکو امنیتی تدابیر لاندې دا د چینایي وګړو وجل کېدل د پاکستان د امنیتی ادارو کمزوري او یا لبرید کوونکو سره د هغې ملګرتیا ښیي. پر دې سربیره تحریک طالبان پاکستان هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو د بریدونو ادعا رد کړې ده. او په یوکرین کې چارواکو د می پاتم وویل چې د روسیې لخوا د شپې پر مهال یو لوی برید کې لږ تر لږه په شپږو سیمو کې مهم بنیادی ډانچه یا انفراسټرکچر په نښه شوی. چارواکي وایي چې په حمله کې تر 500 زیات توغندي او شل ډرون الوتکې کارول شوي دي. د چارواکو په وینا د یوکرین مرکزي ښار کیپ په ګډون په نورو سیمو کې 100 ساعته د خلکو د بیدارولو لپاره د خبرداري زنګونه وهل شوي دي. دوی د ځینو تاسیساتو د ویجاړېدو او ورته د زیان رسېدو خبر ورکړی دی، خو د لومړنیو معلوماتو تر مخه د ځاني زیان په اړه تر اوسه څه راپور نشته. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که را سره د خبرونې تر پای پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د ملکن ډیویژن سوداګرو اتحادیې په سیمه کې د ټیکسونو د ممکنه نفاذ پر ضد د احتجاجي تحریک اعلان کړی دی.
اصلاحات په قبایلو کې گئے او جداګانې شیر زما ختمه هیڅ کله هم دا خبره نه منم او زه دې منتخبو کسانو ته هم دا خبره ښکاره کوم.
نن د تلسیمیا نړیوال ورځ لمانځل کیږي.
لیور افیکټ شي او د دې باډي ټوله آیرن نه ډک شي، نو هغه د پاره چې کم میډیکیشن دی هغه ډیر زیات ایکسپنسیو دی.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي تور پورې کوي چې پوځ په سیمه کې پر کورونو چاپې وهي او بې ګنا خلک نیسي. او د بلوچستان په چمن کې د روان احتجاج له کبله د چمن او کویډ ترمنځ لویه لاره نن پر 15 ورځ هم تړلې پرته ده. د سیمې اونلاین په نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزمګړو مبي راپور ته د سواد په منګوره کې د ملکن ډیویژن خلکو یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې نوي ټیکسونه دینه لګی دی. وایي د می په 14 با یو احتجاجي تحریک پیلوي. دا خلک دریز لري چې کله د دیر او سواد ریاستونه له پاکستان سره یو ځای کېدل نو شرط دا و چې په ملکن ډیویژن کې به ټیکسونه نه لګول کیږي، خو وروسته د پاکستان حکومت د ملکن ډیویژن ځانګړی حیثیت ختم کړ. البته دوی په منګوره کې د ملکن د قومي مشرانو د غوښتنو او مظاهرو په اړه تازه څه نه دي ویلي. د پرونی جرګې په اړه د نیاز احمد خان راپور.
د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم جرګې ته وویل چې ملکن ډیویژن وړاندې نه بندوبستي سیمه وه. کال 2018 کې چې کله پخوانی قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې شاملې کړې شوې نو د ملکن ډیویژن هغه ځانګړی حیثیت هم ختم کړو، کوم کې چې د حکومت سره د ټیکس نه لګولو لوازمه کال 1998 کې شوې وه.
دا آرټیکل ولې ختم شو؟ چې آرټیکل ختم شو زما جداګانې سیب ختم شو. زه دا خبره کوم چې کسرتاج اجز کمیشن ملکن ڈویژن ترغلے او زما دے قائد او مشر سره مذاکرات کړي زے بالکل منم. خود کسرتا جزید پہ کمیشن پر منڈیٹ کے دسر پی اے ٹی اے ملکن ڈویژن وہ ہم نو اصلاحات پہ قبائلو کی گئے او جداگانے شیر زما ختم ہے ہیس کلم دا خبر نہ منم او زدی منتخبو کسانو تم دا خبر کر کو یقین و قدش تحریک بوینے
د دلتې مرګری بازار صدر او د ملکن ډیویژن اتحادی مرستیال صدر انوار الدین رستا مشال لیټویل چې حکومت دې سیمه کې ټیکس سہولت ختمول غواړي، خو د سیمه خلک د ټیکس ورکول توان نه لري.
د ملکن ډیویژن خلک ډیر زپولې شوی دي. د دې خلکو اوس اس استینشتي دا ورزی او په خلیج کې دو پیسې ګټي او راځي دلته خوري او په دې باندې ټیکس لګول د نهایت ظالمانه اقدام دی. د دې وجه نه مونږ خپل ایم این ایز او ایم پی ایس چې د دې ځینو جوانانو منتخب کړی دا غون هم دا اله لرو چې هغه د دې قوم سره ودرېږي او د دې ملکن ډیویژن د ټیکس چې د 2066 پوری چې کمه ده د دې زمونږ سره حکومت باقاعده یو معاهده کړله زمونږ د نوابی دیر او د مهتر چترال سره او د والی سواد سره دا معاهده شو ده چې د 1966 پوری بدلته چې کوم دین اس قسم ټیکس نه لګي.
د یاد اتحادی ترجمان ډاکټر خالد محمود وایي چې جرګه کې ټولو مشرانو په ګډه فیصله کړې چې ملکن ډیویژن کې به څه قسمه ټیکسونه نه مني او دغې مخنیوي لپاره به په هر کچا ګامونه پورته کوي.
که حکومت د دې ظالمانه ټیکسونو نه قرار نه شول د کسټم نه د انکم ټیکس نه کم دلته چې نان کسټم پیډ ګاډي دي هغې ته پکړ ډکړ نه کم پمپونو لې چې کمی نوټیس ورکړي دي یا شادي حالو لې ورکړي دي یا نور ورکوي نو موږ به د هغې په خلاف باندې په 14 مئی باندې په دې اجلاس کې دا فیصله وشوه چې په ټول ملکن ډیویژن کې به مکمل طور باندې بشر ټرګاون اړتال بی دا به اولنۍ مرحله بی اولنۍ پړوی بی د دې سره سره به بیا سټیپ وایز به موږ بیا که خیری په هر ضلعه کې په هر تحصیل کې به باقیه طور باندې بدر نه کو.
کال 2013 کې په قومي اسمبلۍ کې پخوانی قبایلي سیمې چې د مرکزي حکومت په عملداري کې وې او ورته فاټه وې خصوصي حیثیت ختم کړل شو. ورسره ملکن ډیویژن چې د صوبایي حکومت په عملداري کې او ټیکس ورته موافو هم ختم کړل شو، خو هغه وخت ورته د 15 کال لپاره د ټیکس معاف کولو اعلان هم وشو. وروسته کال 2023 کې د سیمې د خلکو په احتجاج د یو کال لپاره بیا ټیکس معاف کړل شو چې اوس یې نیټه د جون میاشتې نه وروسته ختمیږي. مرکزي حکومت د ملکن ډیویژن په بعض سیمو کې د ټیکسونو اغستو دفتر هم جوړ کړي او تر دې دمه په واضح توګه ټیکس نه لګولو اعلان نه دی کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په چمن کې پر لتوالو د کوټې او چمن ترمنځ لوی لار نن پر 15 ورځ هم تړلې ده. غي پر دې سربېره حالت د پاسپورت دفتر او پریس کلب هم تړلې ده. په چمن کې د پاسپورت او ویزه شرط عملی کېدو پر ضد پر لت ګډونوالو تازه احتجاج تر هغه وروسته پیل کړ کله چې د دې په وینا اپسیز واګ د مې په سلورم ما د غي پر احتجاجي کیمپ ډزې وکړې چې پکې دوه پر لتوال ووجل شو او تر لس زیات نور جوبل شو. مظاهر چان وایي د لارې بندېدو احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو چې د ډزو کوونکو سرتیرو پر ضد مقدمه نوي درج شوي. په دغه اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د افغانستان پلته زیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج له امله د امنیت وضع ترنګلې شوې ده چې له امله نن 15 ورځ هم د کوټ چمن لوی سړک د کوژک په غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړلې دي. د دې سره سم په چمن کې د خوراکي شانو کمښت او په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشاهیدو سره په خبرو کې د چمن د پرلتویان صادق څخزی د مئی په ومنېټه وویل چې د تیر شنبه په ورځ کوم برید د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای شوی وو په هغه کې د مړو شمېره و دوه ته رسېدلې ده.
یو موږ مخکې شهید پټ کړ یو اوس ښار ته سپارل کېږي جانانه مې او دوه کسان یا دراغه زیات خمیان افغانستان د راتو رات واغوته ورکو او زموږ په زوس کې سان چې ورسي او هغه خوش کړ بس پر لک له بنو ټول اجابرانه په سلې پر دې باندې وس او نن مرز غلام میډیا دفتر بند کی تاسو در معلومه ده چمن د چا د میډیا رانیولې و دا پر سکرب چمن دا مر بند کی
ته شغلې څخه په خبره چې د چمن خبر اعلان پر رسنیو د دوی د احتجاج په اړه هیڅ ډول خبرونه نه خبروي. که څه هم د چمن پریس کلب د مشرانو لخوا تر دم ګړی پوری په دې اړه څه نه دی ویل شوي، خو په کوټ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې لخوا پر دې عمل سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده. د مئی په اوومه نیټه په خپور شوي یو بیان کې د بلوچستان یونین اف جرنلسټ صدر خلیل احمد ویلي دي چې دا ګام د خبریالانو او بیان د ازادۍ په ضد دی، کوم چې په هیڅ صورت کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. هلته د چمن د پرلتوال سره د یوال په خاطر د پشین تاجرانو هم د مې په ومه نیټه په یارو کې د کوټ پشین لوی سړک تړلې و چې له امله ډېرې مسافران د مشکلاتو سره مخ شول. په دې ترڅ کې د مشالډو سره په خبرو کې د پشین د سوداګرو د اتحادیې مشر دولت خان ترین زیاته کړه
د چمن پر لات د دې کومې مطالبې دغه مطالبې تر څو پرې د وخت حکمرانان د ستر ټول مطالبې نه منلې او اخر مطالبه چې دا د زموږ غدا د کم دا وس کسان وښتسو د دې تحقیق ته وځ دا چاو د دې کټلان څوک یا چنت شار جوړ کی درېم پرېخ دی یا سرکار ته از څوک شدی. افسوس خبره دا ده چې مون ولا دا ولې سمج کسان ورکتی په کلان نو تل چانه مونل نن سار جانا نمې شخ دی کلیس رئیسلی دی پر وړي نو معلومه خبره زمر نور ځوانانو په کلی کې په ګولې وشه سی بستا موږ دا وایي ک په دای کې مجری ک کرنلی ک یو بل سړی چا شا دا کار کړی دغه خلاف یې پیار دغه گرفتاری ول سر ښکاره کېدنګ د دروازې خلاصې دنګ د پاسپورت کنسله دنګ
خود پاکستان د سرحدي عسکرو لوري په چمن کې د مې په
لرم
دویمه نیټه د پرلت پر ځای د برید تورونه په کلکه سره رد سوي دي. په دې ترڅ کې د حکومت لخوا په وار وار ویل سوي دي چې په نړۍ کې یو ځای هم داسې نشته چیرې چې خلک د یو هیواد څخه و بل هیواد ته بې له پاسپورټه یا ویزې تګ راتګ وکولی سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د می په اومه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن مندل سوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي دي.
حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چمن بارڈر کو بھی ون ڈاکومنٹ رجیم کریں گے کہ پاسپورٹ پہ لوگ ٹریول
دے. پاکستان حکومت پریکڑا کڑا ہوا چھ دا چمن پر بارڈر تگرا تگ لپارا دے پاسپورٹ شرط مہم وگرزوی زکہ چھ پناڑے کی یوزائی ہم دا سنستا چیر چھ خلق بیلت سا مہم کاغذانو دا یوزائی سخا و بل زائتا سفر اکڑی. که څه هم تر دمګړۍ پورې د بلوچستان د حکومت له لورې د چمن د اوسني احتجاج په اړه د پرلت د برخوالو سره خبرې نه دي پیل سوي، خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د ولس څخه غوښتنه کړې ده چې دوی دې امنیت ټینګ کړي او د خلکو و دوکانو ځایو او موټرانو ته دې زیان نه رسوي. په چمن کې د روان پرلت 190 ورځې پوره سوي دي. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي او د پخوا په ډول دي پر دې پوله و خلکو ته د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د تګ راتګ اجازه ورکول سي.
د ایوبترین راپور مورد اوریدونکو، د پاکستان په سپریم کورټ کې په قضا کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې قضیه اوریدنه د نامعلوم وخته پورې ځنډیدلې ده. واغه وخت په بیا پیل کیږي چې په بینچ کې شامل شپږ وړه ججان یا قاضیان موجود وي. د اخرنۍ اوریدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فائز عیسی ویلي دي چې هغه ججان باید له دندې ګوښه شي کوم چې فشار نشي زغملی. په بینچ کې شامل بل جج جسټس اتر من الله ویلي دي چې رښتیا د شپږ اویا کلونو پورې پټ وي او رښتیا دا دي چې په قضا کې په دوامداره توګه لاسوهنه کیږي. په دغه اړه له اسلام آباد راشد خټک تفصیل راکوي.
د پاکستان چیف جسټس قاضي فائز عیسی ویلي دي چې کوم ججان چې فشار نشي زغملی هغوی ته پکار ده چې مستعفي شي. خو د سپریم کورټ بل جج جسټس اتر من الله ویلي دي چې حقیقت د شپږو اویا کلونو پورې پټ وو او حقیقت دا دی چې په عدالتي کارونو کې لاسوهنه کیږي. دوی دا خبرې په عدلیه کې د لاسوهنې د تورونو په اړه د خپل اخیستل شوي نوټس او لس درخواستونو د اورېدنې په مهال وکړې. په عدالتي کارونو کې د لاسوهنې د معاملې اورېدنه د سپریم کورټ پیشکشیزه بینچ کوي چې مشري جسټس قاضي فائز عیسی کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د مارچ په میاشت کې په یو لیک کې چیف جسټس قاضي فائز عیسی ته ویلي چې استخباراتي ادارې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې پریکړې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. وروسته د وکیلانو تنظیمونو او ځینو سیاستمدارانو هم سپریم کورټ ته په دې هکله درخواستونه ورکړل. سپریم کورټ په دغه لیک او درخواستونو کې لګول شوو تورنو په هکله اخرنۍ اورېدنه په 8 مئی وکړه. په قضیه کې د پرمختګ په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل
پیشرفت ان سینس تو کوئی نہیں ہوئی کہ کوئی چیز آگے بڑھی ہو. بیسیکلی
پرمختګ کو نه دشه وځه کې لاسې دونه پزای ولار دي. سپریم کورٹ ته پاکستان بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن او اسلام آباد های کورٹ بار ایسوسیشن خپل نظر نه وړاندې کړی دي. یہ جان د پریکټ پزای ابزرویشن ور کوي. جسټس اتر من الله ډیر سوالونه راپور تکړی دي او وایي چې دا ډېر سنگینه مسله ده صرف د اسلام آباد های کورٹ نه بلکې د ملک ټولو های کورٹ نو تور لګول چې دوی په کار کې مداخلت کوي. دا وړه خبره نه ده، په دې حق لا غمون اخستل پکار دي.
ولی بات نہیں سمجھی جا سکتی، اس پہ آپ ایکشن لیں.
خو په خبر کې قانون پوه او د خیبر پختونخوا بار کونسل د عیني کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه وایي چې دغه ججان چې اوس خبرې کوي هغه وخت غلي وو چې نور ججانو به دغه شان تورونه لګول. ده د مشال رډیو د پښتنې په ځواب کې وویل
فیضی صاحب بار بار وایي چې په 2019 کې کم ججمنت ورکړې فیض آباد درنا کیس پاغي کې هغه کلیئرلی لیکلی چې حکومت ته وفاقی حکومت ته په دې باندې لیجسلیشنو کې رولز جوړ کړي چې د ایجنسو حدود ترکمه پوری دي او ترکمه پوری دي مداخلت کول شي ترکمه پوری دي نشي کولای. هغه تر اوسه پوری نه شونه د عمران خان حکومت جوړ کړل، د نواز شریف حکومت جوړ کړل، ځکه چې اچھا ته دغه سيزونه نه سوټ کړي د استیبلشمنت خلاف تلل چې د دې به ډیسیژن اوس راځي او دا ډیسیژن به عمدا سي راځي زی فور سی کوم چې دې کې به ډایرکشن فیډرل ګورنمنټ ته ملاويږي چې بای په دې کې تاسو پراپر لیجسلیشن وکړي. او که فرض کړه خبره بیا رپورټ شو چیرې یو سړی یو ادارې مداخلت کړي دي نو هغه ته به داغه سزا ملاویږي او دغه لپاره باغی پدې کې رولز جوړي.
او رضا نه د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او ویب پاڼه نه خبرې خپريږي. د سپریم کورټ په بینچ کې د چیف جسټس قاضي فائز عیسی نه علاوه جسټس اتر من الله، جسټس منصور علی شاه، جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم افغان شامل دي. جسټس یحیی اپریدای هم په خپله بینچ کې شامل او خورستو تر بیل شو. اوریدنه د نامعلوم وخت پورې ځنډیدلې ده او هغه وخت به بیا پیل کیږي چې په بنچ کې شامل ټول ججان موجود وي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
راشد خټک راپور مور دو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو کی گیله مندی چې د پاکستان پوز داغی په سیمو کې د لټون د عملیاتو پر مهال بی ګناه خلک نیسی او بی د عدالتي کاروایی لپاره پولیسو ته نه سپاري. هغوی مشال ریډیو ته په خبرو کې زیاته کړې ده چې پوځیان د دوی په کورونو ډرون کیمرې هم ګرځوي چې د خلکو ژوند له ستونزو او ویرې سره مخ کړی دی. پوځ او پولیسو لا تر اوسه د ولس د دې ستونزو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل اشتیاق پسیدره.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځ یې په سیمه کښې د لټون عملیات په وخت بې ګناه خلک ګرفتار کوي او بیا یې پولیس ته نه حواله کوي او په کورونو یې د کیمرې ډرون ګرځوي چې په وجه یې په سیمه کښې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په دغې برخه کښې ویایي کوټکی سیمې لال آباد کلی اوسیدونکی حبیب الله ویایي چې پوځ یې د کلي په سر کیمرا لګوي چې په وجه یې د کلي اوسیدونکي پرده خرابه شوې ده.
مشکیم کلای دی ادر غره سره نږدې ته په پوسا د ارمی چک پوسټ ته وېس چې کیما کیمرا لګوي دا 50 فوټ تاور بند پوسا لاګي دغه وجه نه مشکلی به پردګی کیږي. میجا ملاقات هم سره شوای و میجر سره چې دا کیمرا د نه لایک مشو د کلی زندگی دو چکل کې مشه زینا دی ها بار تا وزي مولینا تا وزي مزکه تا وزي دغه به پردګی دو مشو خپل تحفظات ته پیش کړی دی پچیر مش خبره نه منل کیږي بیا خو زور زبردستی دو
د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې د ضلع عام خلکو سره د پوځ له طرفه د پاکستان قانون نه د ورچنې عمل راون دی.
په جنوبی اپر وزیرستان شه چې کوم حالات روان دي په موجوده وخت شه کلی په کلی علاقه په علاقه د فوز د طرفه اپریشنینه شری دي او په سر چا پریشنه باد کی مخالفه د فوز د طرفه گرفتاری جی بیا ورکیږي. په دا باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې اول نه د میز مطالبه هدو چې غیر قانوني اقدام دا د میز د عوام سره بالکل نشي دغه د داس کوي چې کسړی جی هغه و دې ته مطلوب وي یا مشکوک وي د قانون مطابق ته هغه د پولیس په حواله کیږي عدالت.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره مشال ریډیو چې د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر په سیمه کښې د لټون عملیات په وخت بې ګناه خلکې د نیولې او د سیمې په کلیو باندې د کیمرې لګولې خبرې په برخه کښې په دا رنګ وژغېده.
دا اپر وزیرستان کې چې کیمې کیمرې لګېږي واسط متحده د دې نه هغه شوی و دا چونکې د میژ رسم دی رواج هم دی دولته د پردې جاسوي ته سیریس مسله ده په داسې مې دا ولګېږي چې په داسې کې کوري نه نه وي او هغه کور پرده نه ډسټرب کېږي نو په همدې میژ اعتراض نشته دی او که چونکې بیا په کوري نه هم دی لګوي د دغې وطن په د خلک باندې دا بد حاله کېږي نو زه د دوی د سره پراپر پرفته حقه د کیم چې د ارمی ول دي نو امید لرم چې دی د میژ په ژبه هم د پوه شي نو دغې میژ مخالفت کې د غلط کړ دی دغه هم د همې جمع کې ورسره او چې کیم وانټډ خلک وي دغه کې میژ څه نه شي ویلی خو د کور د کلي خلک چې دی د کیم وري بیا پولیس ته نه حواله کوي نو به د هم د زه دی د سره خبره حقه نو ښه امید لرم چې ومني شته.
د سویلي وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې که په ضلع کښې د پوځ لټون عملیات په وخت د بې ګناه خلکې ګرفتارۍ سره په کلیو باندې د کیمرې لګول زر بند نه کړل شول بیا و د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوردن کو نن پٹول نڑے کے د تلسیمیا ناروغے پاڑا دام پوہوی ورز منظر کی گئی سرکاری شمیرو ترمخا پا پاکستان کی ات نوی لک خلق پدی ناروغے اختدی یعنی پا ہر زرو معشومانو کی یو معشوم د دے خطرناک ناروغے سرا مخت ہے بدغاڑا تفصیل عظمت علی شاہ پراپور کی اور
غونډې ته بینا کوونکو وویل چې پاکستان کې اته نوي لکه خلک د تلیسیمیا په ناروغۍ کې اخته دي کوم چې د ملک ته آبادې 11% ده. د پېښور اوسیدونکي خالد عثمان مشال ریډیو ته وویل چې دوه زامن یې د تلیسیمیا د ناروغۍ ښکار دي چې ورته هره میاشت دوه پیرې د وینې لګولو ضرورت وي او د دوی لپاره ورته وینا ډیره په ګرانه موندل کیږي.
تلیسیمیا ماشومان چې دي دا فایټرز دي دوی ته ډیر زیات تکلیفات وي په بلډ کې چې کله دوی ته بلډ مور پلار اچي چې ډونر نه ملاويږي بلډ په پیسو نه ملاويږي بیا هغه سره سره د بلډ سره ډیر زیات کمپلیکیشنز راځي هغه کې د سپلین غټ شي د زړه لوی شي د لیور افیکټ شي او د دې باډي ټوله آیرن نه ډک شي نو هغه لپاره چې کم میډیکیشن دی هغه ډیر ایکسپینسیو دے اغا عام خلق نشی مینج کولے نو اغے پا وجہ باندے دا چی کمپلیکیشنز راشی نو اغا تلیسیمیا معشوم چی دے اغا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایکسپائر شی
دا تیب دا ماہرینو پا وینا چی تلیسیمیا نہ ختمی دن کی ناروغی دا او پا اخبار دو تر ٹولو غٹا وجہ دا تلیسیمیا دا ناروغی اخکار خلقو ترمنز یا پا خاندان کی دننا ودن دی ڈاکٹران وائی چی پاکستان کی دا تلیسیمیا اخکار دو قسم ناروغان دی چی پکی یو قسم تا بیٹا او بل تا میجر تلیسیمیا ویل کی گی دا بیٹا تلیسیمیا پا نسبت میجر تلیسیمیا ڈیرا خطرناک دا او دا ناروغانو دا لسونا دا دو لسو کالو پا عمر کی مڑشی غنڈا کی شریک ڈاکٹر شہزاد مشال ریڈیو تو اول چی باید دا ودونو مخ کی دی ہر کس دا تلیسیمیا ٹیسٹ کوی چی دا بچو کی دو نپس یہ ناروغا معشومان نا پیدا کی گی
سیمپل جینیٹک ڈس آرڈر دے چی کمی تا منگا منگا مورشی بیماری و ہم ویلے شو دا چی دے دا والدین نا یعنی دا مور و پلار نا بچو ترات لے شی علا چی کل پا والدین کی ڈیفیکٹڈ جین یعنی آغا جین کم چی یو سپیسیفک پروٹین جوڑے یو خاص پروٹین جوڑے آغا چی دے راشی دا والدین نا بچو تا بچی تا نو آغا بچے چی دے بیا بیمار دے کی چی دے والدین چی کلا اسمپٹومیٹک پیشنٹ وی اسمپٹومیٹک پیشنٹ چی دے منگا آغا بیمار تا وای چی کم کی سمپٹمز پا خپل آغا بیمار نوی سا علامات پا کی دن نوی دا بیمار ای خو آغوی کی چی دے لگ دونا نقصان موجود وی اغوی تا پتہ نہ لگی دی کنڈیشن تا مونگا کیریر وایو او کل چی دوی دوارا کیریر جنے یعنی خزا او خاون دوارا کیریر وی نو بیا چی دے کد دوی سلور بچی پیدا کی گی نو چانسز دا دی پرابیلیٹی دا دا چی یو با بلکل میجر وی یعنی دا بلڈ ضرورت بوی ورتا او آغا چی دے مشکل زندگی بتی رہی دا دو چی دی دا مور و پلار پر رنگی بوی یعنی خپل با بیمار نوی خود دوی بچی چی دے کد دوی دغ رنگی دا خپل زان پر رنگی اند کیریر پرنګ خلکو سره ودونه وکړه نو دوی بچی دی د دوی بچی بیا بیمار پیدا کیدای شي
په کال 2014 کې د پنجاب حکومت د یو قانون تر مخه کده الک او جینې کې چاته هم تلیسیمیا ناروغي وي نو د هغوی ترمنځ واده به نه کوي په کال 2014 کې د پاکستان په سینټ کې د خاندانونو د قانونو ترمنځ د ودونو په اړه یو بل پیش کړی شو چې پکې د واده نه مخکې د ایډز تلیسیمیا هپاتایټس او د وینا د لګیدونکې نورې موریسی بیمارو په اړه ټیسټ کول لازمی وي خو تر اوسه یاد بل د سینټ نه دی پاس شوی په پیښور کې د تلیسیمیا په اړه د پوهاوي لپاره کارکونکو ادارې یو څیړنکار محمد عرفان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د تلیسیمیا ناروغي د علاج لپاره هسپتالونه موجود دي خو د پوهاوي او د مرض د مخنیوي په اړه د ادارو رول ډیر کم دی
زموږ نن دلته د ناستې مقصد دغه دی چې بس یو خبره ده چې دا تلیسیمیا نور په دې ملک کې پیدا نشي پوه راشي په خلکو کې اویرنس راشي چې دا تلیسیمیا یو داسې مرض دی چې هغه جینیټیکل مرض دی اټلی کې ټولو نه زیات تلیسیمیا وه هغه ته قانون جوړ شو قانون نه پس هغه کې امپلیمنټیشن وشولو الحمدلله اوس په اټلی کې یا نور په ممالک کې زیرو تلیسیمیا ده دا داسې یو مرض دی چې څلور میاشتو نه شپږ میاشتو پورې ماشوم ته وینه ختل شروع شي بیسیکلی دا د ریډ بلډ سیلز لکه په وینه کې یو سره وینه چې کمی کنه دا هغه یو مرض دی. فیکس خبره وکړه نو پاکستان کې هر کال چې دین او شپږ زره ماشومان یا پنځه زره ماشومان پیدا کیږي، دا ډیر ظلم دی. مونږ ته دا پکار دی چې مونږ دا پوها خلکو ته ورکو چې آئندې لپاره دا تلسیمیا ماشومان پیدا نشي.
د مئی اتمه په نړۍ کې د تلسیمیا د پوهاوي په اړه نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې په نړۍ کې د ناروغې په اړه عام ولس خبرول دي او د ناروغې نه د ځان ساتنې لپاره اقدامات هم کول دي. په کال 2020 کې امریکن ټارپیکل میډیسن اینڈ هایجین د یو څیړنې تر مخه پاکستان کې هر کال له 200,000 زیات خلک د خرابې وینې د منتقلې له وجې په مختلفو ناروغو کې اخته شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه په ملکند کې وی جرګي په سیمه کې د ټیکس د ممکنه نفاس پر ضد د می پسور لسمه د احتجاج پریکړه کړې ده. د سیمې د سوداګرو اتحادیه وی دي چې باید د دوی څخه د حکومتي جمعنې مطابق د کال 2018 پورې ټیکس وانه خستل شي. د انکم ټیکس چارواکو له په دې اړه سن دی ویلې. د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان احتجاج لکبله د چمن او کویټ ترمنز لوی لارا نن پر پنځم ورځ هم تړلې پرته ده. مظاهره چان وایي چې تر هغه به خپل احتجاج ختم نه کړي تر کومه چې د هغه امنیتي سرتیرو پر ضد قانوني کاروایی نه شوي چې د مې په څلورم مې په مظاهره چانو ډزې کړې وي. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کوي چې پوځي په سیمه کې پر کورونو چاپې وهي او بی ګنا خلک نیسي. پوځ او پولیسو لا د ولس د ګیلو پاړه سندي ویلي. خلصي مې د قومي سملي منتخب استازي زبیر وزیر مشال لرو ته ویلي دي چې د بیګنا خلکو د نیولو په کلیو کې د ډرون کیمرو د کاروایي پاړه بال پوځي چارواکو سره خبرې کوي. په افغانستان کې د طالبان حکومت او تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې د پاکستان د فوج هغه ادارت کړي چې وایي په پاکستان کې د وروستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل احمد شریف یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې په هغه هیواد کې پر چینایانو په وروستي برید کې په افغانستان کې د بریدونو پلان شوی دی چې افغانان پکې ښکیل دي. ولخوره طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان د پاکستان د فوج تازه سرګندونې غیر ذمہوارانه بللې دي. او په یوکرین کې چارواکو د مې پاتمه ویلي دي چې د روسیې لخوا د شپې پر مهال یو لوی برید کې لږ تر لږه په شپږو سیمو کې مهمه بنیادي ډانچا یا انفراسټرکچر په نښه شوی. اوردونکو سره یو راپور ته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د شاعر او لیکوال عزت الله زواب کورنۍ وایي چې د طالبانو حکومت درې میاشتې مخکې نوموړي نیولی او بغیر له مقدمې په زندان کې ساتلی دی. د زواب زوی ثناء الله زواب وایي چې د پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی. زواب له تیرو شروع کلونو راهیسې د مینې په نامه میاشتنۍ مجله چلوي، د کتابونو چاپولو یو اداره لري او نوموړی شاعر دی. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ویلي دي چې هغه د ژورنالیستیکو فعالیتونو له امله نه دي نیولی خو نور وضاحت یې نه دی کړی. تفصیل په دغه راپور کې.
د شاعر او لیکوال او د مینې مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثناء الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14 د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. ثناء الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي وو چې نوموړی د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د ډار هغه انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټول ژورنالیستانو له اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي
په اړه خبرې وکړي. ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
راپور مورده اوریدونکو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې مزدوران د کار له نشتوالي شکایت کړي وي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی له اړوندو چارواکو د روزګار غوښتنه کړې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړې ده چې بیروزګار ځوانان د هرپوي یا کسبي زده کړو په سنټرونو کې وروزي او د کار مارکیټ ته وړاندې کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار د اوزارو سره ناست لیدل کېږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو، کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه زو راځو بس روبله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړي دي خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوک کې سار راځي ماښام.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو تر څنګ یو شمېر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 کې تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولیو. 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي، توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا 3 تنه خارجیات به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 اویا تنه منګه دا هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي، هغوی ته همدغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بېروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بېروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کارموندلو غوښتنه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د مخنیوي ادارې سند یافته ماهر او په نشو د روږدو کسانو د بیا بحالۍ لپاره کارکوونکي شیراز خان ویلي دي چې په پاکستان کې دا وخت تر 70 لک زیات کسان په بیلابیلو نشو روږدي دي. دغه په وینا په پاکستان کې د آیس نشه په ډیره توندې سره خپریږي چې ولس او حکومت باید په مخنیوي کې رول ولوبوي. د مشال لیډو خبریال فرهاد شینواری له شیراز خان سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې د ملګرو ملتونو ادارې له شمیرو سره سم دا مهال په پاکستان کې څومره خلک په نشو اخته دي. نوموړی وایي
کوم چې د یو این او ڈی سی د 2023 سروے رپورٹ جاری شوی دی هغه کې 7.6 ملین خلک چې کوم دی په پاکستان کې د مختلفو نشو سره، مطلب دا 76 لک کسان په پاکستان کې مختلف نشې استعمالي، په دې کې هیروئین دی، اپیون دی، آیس دی، چرس دی. ټول نه زیات ریشو چې کوم دا د چرسو دا بیا ور پسې سیکنډ نمبر باندې آیس ډیر زیات تیزی کې روانه ده.
کدام راته وای چې دغه نشي د یو انسان په جسم او ذهن باندې څومره اثر کوي؟
نو داسې مختلف بیمارو کې زمونږ خلک راګیریږي. اول کوم انسان چې آیس یوز کوي هغه کې گرینډیوسټی ډیره زیاته راځي، هغه ټی ټی خبرې کوي، زما مختلف غټو خلکو سره تعلقات دي، اصلي طرف ته دا غو رجحان ډیر زیات دي، چړچړپن پکې ډیر زیات راځي، بې خوبي پکې ډیره زیات راځي، شک او شوبات پکې ډیر زیات راځي. او کور کې چې چا کړم داسی د نشي یو بیمار وي، نو هغه ټول کور نن سبا د انزایټي او ډیپریشن شکار وي، ځکه چې کور روټین ډیر زیات ډیسټرب وي. ولی چې دا کس په کور کې مختلف مسائل جوړوي، د کور نه غلاګانی کوي، داسې په معاشره کې مختلف قسمه غلاګانو کې مختلف قسمه جرایمو کې داخل ککړ کیږي.
دا کوم کسان چې په دې نشو روږدي شوي، دوی د بیا بحالۍ او علاج لپاره څه ګامونه پورته کول پکار دی؟
لکه یو وی یونیورسل پریوینشن، یو وی یونیورسل ټریټمنټ. پاکستان کې پکار دی ټریټمنټ باندې خو کار ډیر زیات کیږي، ګورنمنټ هم لګیا دی، مختلف پروجیکټس چلی، داسې بهر ملکونو مختلف پروجیکټس روان دي، داسې مختلف پرایویټ ادارې هم دي چې هغه د خلکو ته علاج فیسیلیټیز ورکوي، د دوی پراپر ډیټاکسیفیکیشن کوي، پرایمری ریهیبیلیټیشن کوي، سیکنډری ریهیبیلیټیشن کوي، بایو سایکو سوشل ماډل تحت باندې د دوی ټریټمنټ کیږي. خو د علاج نمبر چې داخل بیا بهر لاړ شي نو ریلپس ریشو ډیره زیاته را روانه ده، ځکه چې فالو اپ نشته. په سوسایټي کې د نشي اسانه سره دستیابی ده او په یو وافر مقدار کې، مطلب دا نشه را روانه ده، ولی چې په روکتام کې څوک هم کار نه کوي. چرته کې چې دا فصل تیاریږي، چرته کې چې د دې کارخانې لګې دي، بیا مختلفو طریقو سره دا راځي، زمونږ یوث افیکټ کوي، زمونږ مشران افیکټ کوي. او د بده مرغه نن سبا خو دا نشه زمونږ زنانو کې هم ډیره تیزی سره خوریږي، زمونږ د یونیورسټیز مختلف طالب علمان د سټڈی د پاره د استعمال کی، داسې چې څومره پراسټیټیوټس دي یا څومره ډانسرز دي، هغه د هغه د سټیسفیکشن د پاره د خپل ځان مطمئن کولو د پاره د دینه شو سهارا اخلي. نو را روان وخت ډیر د افسوسناک واقعو سره بسر مخ وي، ځکه چې څومره تیزی سره دا نشه روانه ده او د روکتامې سکردار نشته دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان حکومت لخوا له افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه اغزن تار لګول او د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول نه یوازې پر کرخه اوسیدونکي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لحاظ اغیزمن کړی دي، بلکې د لرو پرتو سیمو کاروباریان هم ګیلمن دي چې دغه اقداماتو د دوی پر کاروبار ناوړه اثر پرېښی دی. په دې کې یو هم د پېښور شوبه بازار دی چې د خیبر پښتونخوا د ګاډو جوړولو تر ټولو لوی بازار دی. د دې بازار دکانداران وایي چې پر ډیورنډ کرخه د حکومتي ګامونو له کبله اوس د مرمت پر سامان ډیر زیات لګښت راځي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
ټریلی خرچه پیراغلی
د پېښور شوبه بازار د خیبر پښتونخوا د ګاړو د سپیر پارټس تر ټولو لوی تجارتي مرکز دی، او د دې بازار د تاجرانو د ټولنې په وینا په دې مارکیټ کې د 15000 پوری د ګاړو د بیلابیلو پرزو دکانونه او ورکشاپونه دي، او په زرګونو د پښتونخوا خلک د دې روزګار سره تړلي دي. خو د افغانستان سره په پوله د تګ راتګ د بندیزونو وروسته د ځایي خلکو د روزګار ډیر متاثر شوی دی. د پېښور په شوبه بازار کې د علي په نوم د ګاړو د سپیر پارټس یو دکاندار د مئی په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی د تورخم په لاره شوبه بازار ته د ګاړو سامانونه راوړل، خو اوس دغه ټول کار روزګار د تورخم په ځای راول پنده یو اسلام آباد ته منتقل شوی.
مخکې خو هم د تورخم نه راوړو جی، اوس خو بس د پینډۍ لین دین چلو دی، پینډۍ د ویش نه راده کېږي، خو هغه بس په ویش نه چې کم راځي هغه ډېر په دغه راځي، ډېر په مشکله راځي. ټیکس میک زیات شوی دی، ډیپټي زیاته شوې ده. موږ به هر هفته چکر والو تورخم ته، هغه د جمعې پر بلاړو اتوا پر واپس زموږ واپس یو هلته هم دغه سپیر پارټ اخیستل. بس دا سپیر پارټ دا شاک شو، ګاډی شوې سیټونو شو، دا د چا خبره د ګاډۍ چې کوم سي سامان نه انجن شو دغه هم اخیستل.
نوید په نوم په شوبه بازار کې د استعمال شویو جاپانی انجنونو یو کار روزګار کوونکی وایي وړاندې به دا انجنان د تورخم یا په نورو لارو له افغانستانه د شوبه بازار ته ډیر په لږ وخت کې را رسیدل، خو اوس له راولپنډۍ څخه د استعمال شویو جاپانی انجنانو او د ګاړو د نور سامان په راوړلو زیات لګښتونه راځي.
تورخم باندې به راتلل، دا خلک به تل ویزه به نه لګوله، نو انټری و خالی، نو بیا ویزه شوله، بیا بارډر بند شو. اوس د هغې نه بعد څومره سامان چې جاپان نه راځي نو شپ کې راځي، کراچۍ ته، کراچۍ نه بیا اسلام آباد ته راځي، ډرای پورټ ته، نو الته دا دی باندې ډیوټي ولګي، دا الته نه کلیئر شي بیا خرڅیږي. نو په دې وجہ دا ګرانم شو. نو مخکې داسې کار دی چې استاسو مخامخ دا یو د سویفټ انجن پروت دی، بلاک دی، دا به پیله ملاوي دو تورخم نه بچ راتلو پېښور کې په 15000 روپۍ ملاوي دو. اوس چې دا تاسو اخلی نو تقریبا 75000 روپۍ باندې ملاویږي. دا د ایوری انجن دی، دا به پیله ملاوي دو په 30000 روپۍ. اوس دې باندې 1.5 لاکھ روپۍ به ورکې، ځکه چې دې باندې نن سبا ډیوټي خالی لګي $220. دا پینډۍ نه په دې باندې $200-$220 ډیوټي لګي خالی، بیا دې پسې د شپ چې کومه کری راغلی.
حکومتي چارواکو په تورخم او د افغانستان سره په پوله د نویو بندیزونو وروسته د راولاړو شویو تجارتي مشکلاتو په اړه د شوبه بازار د سوداګرو د اندېښنو په ردعمل کې سند ویلي، خو د پاکستان حکومت په 2018 کې د امنیت د ټینګ ساتلو او په ډیورنډ کرخه د وسلوالو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو کار پیل کړی و، چې د چارواکو په وینا اوس مهال نږدې سر ته رسیدلی، او اوس مهال چارواکو په پوله باندې د تګ راتګ لپاره ویزه هم لازمی ګرځولې ده، او د کسټم یا ګمرک نه بغیر د تجارتي سامانونو په وړلو راوړلو یې هم نگراني سخته کړې ده. خو د پولې دواړو غاړو ته اوسیدونکو خلکو او سوداګرو په بیا بیا له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پخوا په رنګ دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د تجارتي حلو زلو د خکولو لپاره ګامونه پورته کړي شي، او سوداګرو ته په پوله په تګ راتګ کې دي اساني راوستلې شي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د سوات په منګور کې د زمرودو کاروبار یان هر ماخام د سین په غاړه غ زمرود خرڅوي کوم چې مقامی خلکو د منګورې زمرودو لکانه راوستلي خاورې څخه راغون کړي وي. کاروباریان وایي چې مقامی خلکو ته روزګار تر سرحده پورې ورکړي خو د زمرودو صفایي کټ کول او نړیوال مارکیټ ته د تیارولو لپاره تربیت او مشینری ته ضرورت دی. بلخو د خیبر پختونخوا حکومت چارواکي وایي چې د صوبې له معدنیاتو ګټې پورته کولو لپاره پالیسي جوړوي. تفصیل نیاز احمد خان راځي.
مقامی خلق پل هغه زمرد خرڅو ته اگدی کوم چې د زمرد کانو خاورې څخه د سوات سیند په غاړو راوستلی وي. کاروبار کوونکي وایي چې روزانه دغه سیمه کې خواریکښ د زمرد مالونه چې پکې زیاتره کچوي آیا ورسره بکرې او ګټې شامل وي خرڅولای کیږي. بولے کے برخا وستون کے رحمت علی چې د تیرو دریو لسیزو راسه د زمردو کاروبار کوي وای چې دلته چې کوم د زمردو دانی خرسیږي زیاتره خام مال وی.
پدې کې ایک نمبر مال چې کم ده اهم شته دوم شته تین شته بیا پدې دو تین چې اوځي نو پدې کې بیا په دو نمبر مال کې ایک دو تین شته په تین کې بیا ایک دو تین شته لکه مطلب دار دې چې مالونه چې هغه ته ملي وای مکمل نه رہی هغه به زور مور پدې کې استعماليږي په غوتو کې چې کوم استعماليږي هغه بیا جدا دي دې کې غټ کټه دانې د 120 کریټه پورې راځي دا نیم کریټ نواله تر دې پورې او مطلب دا دلته د دې څه خریدار نشته چې کم مطلب دا د اغه خریټ ورکی کوم دا خلک دلته ځان نه اړو راړو د دې نه علاوه کوم مالونه چې بهر ملک ته ځي نو اغه بیا تل د کریټونو په حساب خرڅيږي او دلته زمونږ نه اسي اغه د توک په حساب اغه مال لړ او موږ ته د دې اغه پیسې چې کوم دینه را ملويږي زیات د کټه د پاره موږ پیندای اسلام آباد لاہور اور پشاور تھا لیگو اگر غمو پہ شکل کے غمل نہ منگتا رہا واپس گئی.
71,000
71,000 نور ویب سائٹ مان دی لسٹنگ وشي او باقاعده چې دنه دا دغه کړی شي دا الته نور دنیا ته خو دې شي چې دا زمونږ د سواد زمرد دی د خپل یو طریقه کار دی نو ډیر خو پروفیټ هم کوي د نوجوان نسل لپاره ډیر خو خبر ده خو بزنس دی مون خو دلته دا سونه چې بیماریان ناس دي خو یو بل کې ډیلینګ کوي دیږي کې والی بل ځای کې خرچ کوي او بل سره ډیلینګ کوي سګسان بګي په خور نم راضی د نور زګون نم راضی دلته سوداګانی کوي او د دې زینم کسان زی په خور کې هم د دنیا غټ مارکیټ بوده زوی نو منډای کې دا ډیر بخر نرخونو باندې خرڅیږي
5,500 وای بھائی زبردست سیمپل راغلی را
سیمپل دی ها
رکا سیمپل دا ویښ
او یا کلن محمد صابر چې لاس کې ورسره د زمرد کاڼې دي او بولای کې لګیدلې په 10,000 روپیه ور نکړل وای چې زمرد راوستل ګران کار دی مهنت پر اوشي خو باز پیسې لرون کې پارزانه بیا اخلي
کان ته تلو باز نه خوري واغستو بغي کې موږ وینځو د درې ورځې زحمت دی 150,000 روپیه دا خوره دی اوس بده کې 10,000 روپیه پیسې
خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور د مئی په سلورمه نیټه پیښور کې د مدنیاتو وزیر او د محکمې مشرانو سره غونډه کې ویلي چې ټوله صوبه کې بعد د مدنیاتو نه پیدا پورته کول لپاره منرال کمپنی جوړوي او پیښور کې به د قیمتي کانو لپاره لوی مارکیټ جوړوي او د صوبې د اعلی معدنیات چې پکې زمرد او ماربل شامل دي په خپل با زلمو ته تربیت هم ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.
په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو فعالانو پر ایکس چې پخوا ټویټر نومېده پر محدودیتونو اندېښنې ښودلې دي. په هغه هیواد کې حکومت پخوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو پابندۍ لګولې دي، خو دا ځل حکومت د سوشل میډیا د قوانینو د سختولو خبره کړې ده. په دغه اړه باندې تفصیل د ګل آیاس پر راپور کې.
په پاکستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې ټولنیز شبکه ایکس چې پخوا ټویټر نومېده محدود کړل شوی او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار وار غوښتنه کړې چې دا به حل کړي، خو د پاکستان حکومت دریځ لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی او په دې کې پاتې راغلي نو ځکه یې ورباندې بندیز لګولې دی. بلخوا ایکس د اپریل په 14مه په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لرې کولو لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوی دي. د دې مخکې هم څو وارې د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهات له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوی وي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوی د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې ډېر ژر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی ہے، رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
کو پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے، خدا سے ہم نشی کے دے چې څوک هر ورځ په ټولنیزو رسنیو ناسمه خبرې کوي یا بغیر له ثبوته تورونه لګوي نو د دې لپاره د سختو قوانینو ضرورت دی. د بندیزونو کلمې مه استعمالوي، بلکې قوانین راوستل پکار دي. دا زما حق دی چې څوک غلط الزام لګوي نو د هغه جواب ورکولو لپاره چرته لاړ شم
تو میں اس کے خلاف کہیں نہ کہیں جا سکوں.
د ایکس باندې محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روانې دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13مه مشال لري ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلي چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته و منله. دا ویل کچره دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدل شي.
حکومت یہی چاہتی ہے کہ فلانی پروفائل یا فلانے بندے کا ٹویٹ
حکومت امدا غواڑی چھ ل ٹویٹر ہا غ خبر لریک دی چھ دوی فرض دی کچری حکومت امدا غ سوچ او فکر تہ دوام ور کوی نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا، فیسبوک، انستاګرام یا ټیک ټاک، یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کېدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر 8مه ټول ټاکنې وشوي. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی و. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وایي دا کار هله کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے، حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ
دا ٹولا قصہ دا بیانیو دا زدہ حکومت خبر نہ کوم بلکہ دا ریاست خبر کوم. دا زکہ چھ حکومت نذیر ازی بنیادی مسئلہ دا ریاست تا دا ریاست بیانی چھ زڑے و ناسم وی نو دا ٹولنی زو رسنے و راتگ روستا دا دے دفاع کولو کی ناکام شوی دی. کلا چھ حکومت دا خبر کئی چھ دا دا ہیواد دا امنیت خبر دا نو پیکس پان دا سی خبر شروع شوی وی چھ پکی دا ریاست بیانیا پکی چلن شوی و خو ریاست دا و خبرو زوابولو کی ناکام شوی او بیا ورتا دا ملی امنیت تا دا خطر پا ناما پلما جوڑا کڑی او پراغی بندیز لگولے.
هارون بلوچ زیاته کړه چې دا یو ناسم کار دی چې د بیانی دفاع نه کولو صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. په پاکستان کې ایک شبکه د فروری له 13مه بند ده او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیزه شبکه دې زر بحال کړي. په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دی د اپریل په 13مه مشال لوتی ویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړي چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود کړي نو هغه ناکامه پالیسی ده. نو مولی د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدی.
خبره
چې د پاکستان د پرائم منسٹر آفس یا سمرم چې د پالیټیشنز دی یا الیکټډ ګورنمنٹ منسٹران دی نو هغه د پابندۍ سره سره چې دی اوس هم چې دی هغه ایکس استعمالی لګیا دی او د حکومتي آفیشیل ورژن چې دی په دې باندې اپلوډ کوي. مطلب دا دی چې هغه ته پته ده چې دا بین چې دی دا انسفیشنٹ دی, خلک ټول اوس هم چې دی هغه ایکس استعمالی. نو زما په خیال داسې قسم کې چې کوم ریجیم چې دی هغه یو ٹوٹلیٹیرین اسپیکٹ ته چې دی لاړ شي نو هغه ځان خوشحالولو لپاره خو دې باندې پابندی لګولی شي. خو زما په خیال کې مطلب چې دی هغه پبلک ته ایکسس چې دی هغه روکاولی نو د هغې څه فائده چې دی هغه نشته دی.
د ټولنیزو رسنیو کارپوهان دریز دری چې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورځ تر بلې تنګیږي او دا په جمهوري ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیزو رسنیو بندیزونو سره خلک خپل آواز نشي رسولی.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو چیرې نه چې د هغه کې هغه خزي ته نه
چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو
تاندي هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال راډیو سره.